څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسیون څه وایي؟ د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات درکوو. د افغانستان تر 19 کلنو د کرکټ لږ عمره لوبغاړو د پاکستان د ټیم لپاره په نړیوال جام کې 190 منډې هدف وټاکه. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جمهوری ریاست یو پلاوی د غور ولایت د اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره دغه ولایت تر رسیدلی دی. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر ایستلو کار کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او د امریکای ولور پوری نظامی چارواکي له افغانستان سره د امریکا د دوامدار ژمنو په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي سکتور کې د دوار خيزو همکاري په اړه خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکای پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزي نن تر غرمې مخکې په ارک کې ولیدل. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال مکنزي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه د داعش په ځپلو کې د افغانستان د تیو دیفای ځواکونو لاستراوړنی یاد کړی دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې افغان امنیتي او دیفای ځواکونه د دې هیواد د دفاع توان لري او دغه ځواکونه وکړای سول په افغانستان کې داعش ډله وځپی. د ننګرهار ولایت چارواکو په دې ورستوي کې ویل چې تر نظامی عملیاتو وروسته سلګونو داعش جګړه مارانو له خپل کورنۍ سره یو ځای دولت ته تسلیم سول. د امریکا دفاع وزارت په نوي راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د داعش جګړه ماران تر اوسه یو تهدید ګڼل کیږي. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوری ریاست پلاوینن غرمه دغه ولایت ته رسیدلې دي. لس ورځې کیږي چې د دې ولایت کې خلکو په اعتراض لاس پوري کړی دي. دا پلاوی د ولسمشر د سلاکار انجینر سد الله فلا په مشرۍ فیرسکو شار ته رسیدلې. ارګ نن یو خبر پاڼه خبره کړې چې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د غور ولایت د اوسیدونکو د غشتونو منلو لپاره هر ډول هڅې وکړي. د غور ولایت اوسیدونکو اعتراض کړی چې د 1999 مالی کال بودیجه نه انډوله ده او له همدې کبله یې په مدني نافرمانۍ لاس پورې کړی او د ټولو ځایي ادارو دروازې تړلې دي. د 1999 مالی کال د بودیجې طرحه یوه میاشت تر بحثونو او لانجو وروسته ولسي جرګې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ تصویب کړه. معترضانو ویلي تر هغه وخته چې حکومت مرکزي لویه لاره جوړه نه کړي او غور ولایت ته د برېښنا بند ځانګړی نه کړي، دولتي ادارو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غور والی غلام ناصر خازي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اعتراض کوونکو غشتونو ته په کابل کې د چارواکو ځواب ته پته مده. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر ایستلو کار کوي. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر او ازادي راډیو ته وکړه. د چین له ووهان ښار کورونا ویروس ټول نړۍ ته خپور شوی دی. دی ویروس تر اوسه 214 کسان وژلي او نږدې 10,000 کسان ورباندې اخته شوي دي. فرانسې خپل 200 اتباع د چین له ووهان ښار نن وایستل. دوی په 14 ورځې قرنټین وي. افغانستان هم هڅه کوي چې له دې ښار خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په ووهان کې چې د کورونا ویروس مرکز د شپې ته افغانان دي او اکثره یې محصلین دي. د جنوبی کوریا 300 اتباع هم نن د چین له ووهانه د جنوبی کوریا پلازمینې سیول ته ورسېدل. د هند حکومت هم هوډمن دی چې هندیان په دوو الوتکو کې د کورونا ویروس ځپلې سیمې ووهان او هوبای ولایت څخه وباسي. او د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د وو سختره جو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 3 وسلوال طالبان او په واشیر ولسوالۍ کې په یو بل هوایي حمله کې 2 وسلوال طالبان وجل شوي دي. د خبر پاڼې پر اساس 2 نور طالبان په نادالی ولسوالۍ کې د کوماندو ځواکونو په عملیاتو کې وجل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې په جګړه پخت لوري ادعا کوي چې یو بل ته تلفات اړوي. د افغانستان جګړې ته د پایټه کې ایښودو په هدف د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو پر مهال تر اوسه داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم سوی وي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ل خپل اوکراینی سیال ولودمیر زلنسکی او لوړ پوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. واشنگتن له اوکراین سره ملاتړ څرګندوي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په ملاتړ له ځواکونو سره لاس او ګریوان دی. پامپیو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ل کیف څخه د امریکا ملاتړ پر خپل حال دی او زه به پر دې خبره ټینګار کوم چې د اوکراین له حکومتي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې وکړم چې څه ډول خپل ستراتیژیک ملګرتیا زیاتولی سو او د یو آزاد اوکراین او ډیموکراتیک دولت تضمین کولی سو. پامپیو په داسې حال کې کیف ته تللی چې د امریکا سنا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا پر موضوع بوخته ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنگتن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت هلته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سخت دریځو ګواښ هم پاته دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
منګه مستقیل یو او هیڅ نو سیاسي او هیڅ نو فشار ته موږ تسلیم نه یو او که چیرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره هرونه چې په موږ دی شریکو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی مرجوبل د څیړنو د کمیسیونونو په اړه وایي
د دغه سي کمیسیونونو موندنې دي په سره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره ولس او رسنۍ سره شریک کړی شي.
په پکتیا کې مو د شزو د حقونو یو مسأله څارلې
دی. بدو دود د منځ تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې او دا ستونزه لا راپاتې ده په کوم عمر کې ودونه یا جبري.
د افغانستان تر 19 کلنو لژومره کرکټ لوبغاړو د پاکستان تر 19 کلنو لژومره ټیم ته یو سلو نوي منډي هدف وټاکه.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ کې خدا، والنګ کې خدا، فیلډنګ کې خدا، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان پر انتخاباتو د تار یو شمیر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمن په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ ویان احمد زبیر حبیبزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅې دا دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. دا چې موږ په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپلې غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره، نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به د دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون په شکل د اشکار باندې چیلنج کوي چې کله دغه پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه قانوني وي او کله خلاف دغه وي دغه قانوني وي او موږ به اعتراض پر کوو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پریکړه باندې خپل طبیعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایت مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز عملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریکو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرشوبلې د څېړنې لپاره ګمارل شوي کمیسیونونه دي خپل معلومات له ولس او د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. حکومت تیرونی د بلخ ولایت په یو کلی کې د ملکیانو د مرشوبلې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه. بلخوا په کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د یوې کورنۍ د 15 غړیو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملکیانو د وژل کېدو تازه ادعا د جمعې پر ورځ وسوه چې ویل کېږي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله اميري ویلي چې په جلسو کې دوی شزي، یو ماشوم او دوه سپینجری شامل دي. حمله د پنځشنبه مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په وزیر خان سیمه کې پر هغه موټر سوي چې لیوي جنازې څخه پرستنېدو. د کندوز چارواکو نه دی ویلي چې دا حمله افغان که بهراني ځواکونو کړې ده. دا په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو لومړی پیښه نه ده. تر دې مخکې تیر شنبه ناوخته په بلخ ولایت کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. د بلخ امنیه قمندانی وایي چې د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د بمباری له کبله په جلسو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تیر یک شنبه د پیښې له کبله په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو مظاهره هم کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت تر پیښې وروسته سیمې ته د حقیقت موندنې د یوه کمیسیون د لیږلو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون څېړنې بشپړې سوي نه دي.
موږ پایل لا تر اوسه پورې بشپړې شوي نه دي. ټیم په دې باندې همدا اوس هم لګیا دی کار کوي او مختلف ټیمونه زموږ لاړل. تاسو ولیدل چې لوړ پوړي چارواکو هم پکې ګډون کړو. نو لا تر اوسه پورې هغه راپور بشپړ شوی نه دی. نو څنګه چې بشپړ شي انشاءالله چې تاسو ټول سره به شروع کړو.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې په بلخ ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې څېړنه به څومره وخت ونیسي. خود خیبر امیری په خبره چې وایي په بوکا کلی کې وژل شوی کسان خپلوان دي. د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب او د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په تیرو څو ورځو کې په بلخ کې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د دې قضیې د بشپړې څېړنې ډاډ یې ورکړ. امیری په دې باور دی چې دا هر څه یوازې تشریفاتي اقدامات دي.
دوی دغه ډاډ راکړ او دغه وعده یې راسره وکړله چې موږ به د دغه پیښې عاملینو ته سزا ورکوو، دا به څېړو چې دا پیښه څنګه شوې ده. موږ ته البته د دې مسلې ډاډ راکړ، خو دا یوازې ډاډونه دي، یوازې خبرې دي چې د میډیا او د خلکو د غولونې دپاره د مرکزي حکومت له لوري کېږي. البته حقیقي بڼه باندې تر اوسه خاص اقدامات نه دي شوي.
د حکومت لخوا ګمارل شوی د حقیقت موندنې کمیسیون په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې څېړي چې تر دې مخکې هم خلکو د ملکانو د وژل کېدو د څېړنې په هدف د بېلابېلو کمیسیونونو د ګمارلو خبرونه اورېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دغسې کمیسیونونو د څېړنو پوره نتیجې له چا سره نه شریکېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
دغه سی ورته پیخو کې د حقیقت موندنې کمیسیونونه د حکومت لخوا ګمارل شوی دي چې متاسفانه د دغه کمیسیونونو موندنې او راپورونه لولس د قربانیانو له کورنیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او رسنیو سره نه دي شریک شوی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په بلخ ولایت کې د وروستۍ پیښې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به ټول معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک شي. د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي شکایت لري چې تر اوسه د ملکیانو د وژنې عاملانو ته چې د څېړنو په نتیجه کې پړ بلل سوي په علني ډول سزا نه ده ورکړل سوې. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور وای د دې لپاره چې د ملکیانو د وژنې د عاملانو په وړاندې د حکومت د اقدام اراده په ډاګه سي په کار د کمیسیونونو د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک سي.
زمون غوښتنه دا ده چې د دغه سي کمیسیونونو مونډنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان لولس او لرسنۍ سره شریک کړي شي تر څو د پیښو د عاملینو په تړاو باندې د حکومت عملی اراده ثابت شي.
د بخښنې نړیوال سازمان روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل سوي او 5600 نور ټپیان سوي دي. د راپور پر اساس 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل سوې ده. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو عامل هغه منفجره وسایل ګڼل سوي چې د حکومت د مخالفو وسلولو لخوا جوړیږي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای بلخ ولایت د ملکیانو د وژنې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون استولی دی. دغه کمیسیون تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په څنګلور ولایت کندوز کې هم پرون مازدیګر په یوه هوایي حمله کې د 500 ملکیانو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح د دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بلخ ولایت ته د دفاع وزارت د حقیقت موندنې لیږل شوی کمیسیون به وکړای شي خپلې موندنې پر وخت له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی عارف په ځواب کې وویل
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیه لږ زره خاص پلټنې ته اړتیا لري. نشو کولی چې اقدام بدون د دننه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو. په تیر کې هم داسې شوي دي چې موږ هغه رسنیو سره هیوادوالو سره شریک کړي دي، ټول موارد مو شریک کړي دي. نو انشاءالله دا به هم شریک کړو، فقط دومره چې کوشش کوو چې یو ښه پلټنه ترسره شي او هغه حقایق رابهر شي.
دا د بلخ د پیښې څېړنه به څومره وخت ونیسي تاسو ته معلومات کیږي؟
امید لرم چې ډېر ژر به انشاءالله خلاص شي، چون زموږ ټیمونه تللي دي ساحې کې او تاسو هم په جریان کې هستئ چې هغه زموږ لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل وو. نو انشاءالله ډېر ژر به راپور بشپړ شي.
عارف صاحب، په دغه کمیسیون کې کوم کسان شامل دي، کوم ارګانونه؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ټیمونه شامل دي، همداسې په سیمه کې زمونږ کشفي او استخباراتي همداسې د سیمې او د منطقې خلک هم په دې کې شامل دي چې هغوی سره پوښتنې کېږي د هغې نه، همداسې د مربوطه کلي ولسوالۍ خلک، نو دا ټول په دې ټیم کې شامل دي.
کله ناکله د دغو کسانو پر خپلواکۍ باندې ځینې کسان شک څرګندوي، څومره دقت سوی دی د دغو کسانو په ټاکلو کې چې دوی واقعا بې طرفه دي که نه دي؟
افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې داسې پېښې چې هغه د سیمې د منطقې د خلکو سره صرف په راس کې د دوی هغه دولتي ټیم وي، همداراز نور اکثر په دې کې د سیمې او د منطقې خلک وي، د ولسوالۍ خلک وي. اکثرا دا پېښې داسې وي چې د حقیقت پر بنسټ باندې ولاړې او دا راپورونه کل موږ هڅه دا کړې چې هغه روښانه چې وي هغه موږ ملت ته هېوادوال ته وړاندې.
کله چې په دغه سي عملیاتو کې واقعا افغان امنیتي ځواکونه داخل وي او دغه سي د حقیقت موندنې ټیم ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي، د عاملانو په وړاندې تر اوسه څه اقدام سوی؟
ډېرو موادو کې که تاسو کله راشئ د دفاعي امنیتي ځواکونو خاص کر د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کشف او استخباراتو یا زموږ د تفتیش او یا د حقوقو ریاستونو هغه راپورونه وڅېړي، نو موږ په لسګونه سلګونه قضیې داسې لرو په زرګونه چې موږ هغه هر کال د هغه په بشپړ راپور نشرو د کال په اخره کې. دا همغه مواد دي چې اکثر تختیانې شوي یا بعض موادو ته پام نه شوي، نو اکثرا دا قضیې بررسي کېږي او د عاملین چې هغه ثابت شي چې دوی د جګړې اصولو ته او قاعدې ته دوی متوجه شوي نه دي، سره مجازات شوي دي نظر د همغه جرم یا د هغه قضیې په څرنګوالي باندې.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند زبیر عارف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په جنوبی افریقا کې د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لښ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه روانه ده. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی که هر ټیم بریالی شو دی بس نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل ته ورسیږي. افغانستان خپل بیټنګ کړی دی، په 190 منډو ټول افغان لوبغاړي سوسیدلی دي او د پاکستان لوبډلې هم اوس بیټنګ شروع کړی دی. په یو اوور کې پاکستان 9 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوسیدلی. وړاندې بیا هم د کرکټ لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو د بشري حقونو په برخه کې یو بل راپور سم د سر اخلو. د شزو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې په بدو کې دنجونو د ورکړې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودی شي او په زور ودونه د ناوړو پیښو سبب کیږي. دا ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې لوي داسې میرمنې سره خبرې کړې چې په 12 کالنۍ کې د وی ټوټیسم کې په بدل کې په نشې ټکو رشد کاسته ورواده شي.
پنځوشت کلنه نسیمه د ګاردیس ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږدی دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیوله چې په ګډه درې میاشتنی ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
سزده ساله که می واده اوکو مگه نستی ده و نشم ساتله نشم شده نسته مثلا ده دوایی پیسه نشته کاربار نشته نوسته اکم سی و بسلمان زان تا تربیه که خیلی و مکتب انتی و رسوی خده و مشکل می ده سی مره می ده سی عملی ده داغ چرس و داغ شیان سکهی پرار داغ شیان سکهی کاربار نشته.
نسیمه وایی ده پریکره ور تا دیره سخته و خوبی وزلی ده هر چه تا مجبوره کده. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبري او په کم عمر کې وادونه هغه بلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
د بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لاسته تاوتریخوالی قضایوي خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا. ازادي رادیو.
په روزګان ولایت کې د ملي اردو د ځینو سرتیرو معاشونه دوی میاشتې ځنډیدلې دي او دوی له سړې هوا شکایت لري. وایي چې د سون کافي مواد ورته نه لري. ترین کورته چیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت ورخلی.
د اورزګان کندهار د لیلاری پر سر د ملي اردو میش دغه سرتيري وای ل تیر دوه میاشت رئیس ماشونه نه دی ورکول سوی او نه هم تر اوسه پوری د پوسټو لپاره سوانګ تو کی ورکول سوی دی. یو تن سرتيري شفیق الله:
مشکلات زیات دي، مشکلات پرسونل دي، مشکلات بانکی دي. دا دوه میاشت کی ماش اول کی نو مشکلات د حال پرسونل زیات لري. یو خسر او تاسو خپل د حالات وینه او دا ماشونو خو دغه دوه میاشتې کېږي. دا پرسونل شاید چې دوه میاشتې کېږي ماشونو دي اغېستې.
دوهم بریدمن عبدالعزیز چې د یوې ټولې قومندان دی وایي ژمی پر خلاصېدو دي، خو تر اوسه پورې د سوانګ توکي نه دي ورکول سوي.
مشکلات مو از قبله سردی هوا که ما سردی هوا داریم، مشکلات مثلا اتاق است، همه مشکلات ما زیاد است. و همچنان یک مالات آشهشان است، یک مالات چوب است، یک مالات تیلشان است، یک مالاتشان ضعیف است.
د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیري له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې حقوق دی پر وخت ورکول سي او دغه شان ستونزو ته دې پام وسي. خو د اورزګان ولایت د څلرمې لیوا مشر عبدالولي حکمل بیا د یادو سرتیرو دا ایدا وردوي. دی وایي ځواکونه ته پر وخت اکمالات کیږي او ماشونه او نور حقوق یې هم پر خپل وخت ورکول کیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره دغه سرتیری ژمن دي او وایي چې په هر حالات کې به د خپلو خلکو او وطن څخه ساتنه وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو لوو تر او په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس پر شخص شپې پیغامونه خبرو، خو اوس په کرکټ ته مخه کړو. د په جنوبی افریقا کې ترنو لسکلنو د لشمره کرکټ لوبغاړو په کوارټرز فائنل کې افغانستان د پاکستان له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان ټیم یو سلو نبی منډي پاکستانی لوري ته هدف ټاکلی دی، او د پاکستان ټیم تر اوسه پورې په 2.2 اوورونو کې 12 منډي جوړې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. د دغه سیالۍ ګټونکو ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلو وتلار پیدا کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسولین وای افغانستان دغه سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 12 کلنو د کرکټ ټیمونه لوبه روانه کړې ده، او تر اوسه پورې چې زه ورته ګورم په لوبه کې کوم تغییر نه دی راغلی. 2.3 اوورونه سوي دي، او پاکستاني لوبغاړي تر دې د مشلو بيشي، خصوصا علي په نوم پاکستاني لوبغاړي شلو بيشي، لس منډې کړې دي په توپونو کې. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. پلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبو ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پرستان د لسکل بوتله د نړیوال جام سیالي او پلار کې خبره د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ ملسکل بوتله پر وړاندې تر سره کوي. د لوبه لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري، او مکمل د شي انشاء الله په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره خیل استراونه ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په خار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یو له کوربه جنوبی افریقا او بل له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وای دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوب ته ځان ورساوه، ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوو ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د مونږ دوه د ورسره ټکټ د پاکستان سره ده، ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله، بیټنګ خو ده، بالنګ خو ده، فیلډنګ هم خو ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبه ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځلې د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
ستاسو له پیغامونو
حضرت محمد یم د هلمند ولایت په نادعلي د ولسوالۍ سینه کلي څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده، دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهترې پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادی راډیو څخه مننه کوم. ما 3 کال کې ازادی راډیو خورو د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو تماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادی راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت په غوڼه خدمت نه ده کړی لکه ازادی راډیو زړه. 3 کال کې ازادی راډیو زهرو خدای دې ځوان ورکړي. ازادی راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو خلونه یې رسولي دي پر ازادی راډیو. من
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادی راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د ازادی راډیو 13 کلنه مبارکي ورکوم. ازادی راډیو یو بې پرې او دلی آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دغه نشروي. نو زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کیږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ګڼ نور پیغامونه لرو. بښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه ولولو. دغه ستونزه مخکې هم و، هر کله چې دا ستونزه هواره شوه ستاسو سمسونه به له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د حقوق پوهانو یو ډله په افغانستان کې وایي چې له زندانیانو سره په د محاکمو په برخه کې ستونزې شته. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. کرکټ ته به مخه کړو. په کرکټ کې د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو ترمن مسابقه روانه ده. په جنوبي افریقا کې دا د کوارټر فاینل لوبه ده. تر دې دمه د پاکستان ټیم شپاړس منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د پاکستان ټیم ښه لوبې شي ځکه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوی لپاره تر نولس کلنو د لږ عمره کرکټ ټیم د دوی لپاره 190 منډې هدف ټاکلی دی او دا هدف ډیر زیات نشکاري. پاکستان تر اوسه پورې په 3.5 ورونو کې شپاړس منډې کړې دي او دا د 500 ورونو لوبه ده. خو مخکې تر دې چې د زندانیانو ستونزو ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کابل پولیس وای چې نن د پنځمې ناحیې په فاضل بیگ سیمه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. افغان ولسمشر او د امریکا یو لوړ پوړی نظامی چارواکي له افغانستان سره د امریکا د دوامدار ژمنو په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي سکتور کې د دوه اړخیزو همکاروي په اړه خبري وکړي. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوریت ریاست پلاوی نن غرمه دغه ولایت ته رسیدلی دی. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته راستنولو کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د اوو سختریزو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو له خپل اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. او ټاکل سوی د نن د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي.
یو شمېر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر بندیان تر قانوني مودې د ډېر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وایي چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د حقو کسانو چې په جرم تورنیشي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع عصمت څاروان دغه تفصیلي راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وایي په جرم تورن فرد په نهایت کې ووبش ورځې په توقیف کې ساتل کېدای شي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقیف حالت ده د یو متهم لپاره او یو د مجرم د وخت تیرېدو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده هغه د اجرات جزایی قانون د 1963 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي یا نهایی حالت وویشت ورځې ده، یعنی وویشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
ښاغلی مصبا په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه وسي بیا باید په 8 ورځو کې د تحقیق مرحله ختم شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تیروي. هم مصبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هودمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي خو دا غیر قانوني ده. اجمل هودمن ازادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
ورته جنهه په جرم کې ثلاث تاندوال او کس توقيف کی دا هغه د لاس او ورځو لپاره هغه توقيف کې ساتلای شي. اما که چې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نورم وګدلای شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا سالانوال کولای شي د محکمې نه د توقيف د تمدید اجازه واخلي. بلاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقيف موده د تحقیق په جریان کې وګدلای شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی سی چې توقیف تمدید کی. خدای او قانونی حالت دی، په هر حالت کې چې دغه سه کسان دي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 160 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه داده چې دغه رقم زنستم کولای تایید کړم. ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن دی یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صبت دعوا ترتیبوي، د هغه د محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي؟
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي، یعنی محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنی د دې معنا داره چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نشي کېدلی چې له 160 ورځو نه زیات په توقیف کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس محبسونه او توقیف ځایونه باید د خپلواکې ادارې له لوري اداره شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ترنومې نوواله زما فریبا ظاهر السلامونه ونیکه هله ومني خدای دې چې جوړ روغ اوسي. د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره جګیدل دي تاسو پر ستونزو باندې د بو ورو او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره درته خبر وکړو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د مې وروسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
زموږ پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د یو غنیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چرواکي ټول د پرتو د بخارۍ تنوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل او غنی ده، هر شي کې داسې ده. داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې
سره پټرول ډیزل چې دی په خپل حال دي زنه ټول مرخه کې جی ګول اور ولدا سلام
منګل صاحب د دې اوریدونکو
بل ستاسو څخه کاورم
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غوړ تاسو جواب واخلو دي
ډیر مننه کو تاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی او د ورور ته هم سلامونه او نیکی هلی دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله په خوست کې لډیرو کارونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرحه کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره پایلني توګه دغه طرحه تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اسنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اسنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوند ادارو سره په بیا بیا ناسې تر سره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټول اسنافو د مشرانو د غوي په خوخه د خروالۍ په همغږي سره وتوانو جو ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوښ کې نرخامه ټول ته تبدې شوې دي او هغه اسناف چې نرخامه پاتې دي د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغاني باندې د ګازو یو کیلو خرچه ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کېږي چې د دوی د غریب رښتکته شو همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کېږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کېږي دا پروسه په جدي توګه ترڅېړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چې موږ ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي موږ ولسمه متضرر کوي د هغه پروګرام دی جدي اقدامات کوي ضرور دي اندښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اسناف واټیوالو سره او بیا بیا ناست شوی دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زمونږ ولسمه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت خود له همکاري کړي ده همداسې دوام لري
بله د دې سره تمرن کوم یو بل اړیدوم کې پرواخلو دوی هم د ښټه ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی ویوور
السلام علیکم زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجیرانو په نمائندګۍ چې د نیګ ماشينه 15000 افغانۍ دي د پپین افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي نیګ د ورپور چارواکو څخه دا اله کاوه چې میسته ده د ماشينه الور کې او دا به د موږ د فرار ډیره د اتحاد خبر راځي او تاسو د می خبره ول پوری چارواکي تا ورسوي سلام علیکم
بلې منګاسب
ښه ډیره مننه کو پیدارو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دل چې دوی کوي اپ کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنې کیږي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه مون مننه کو او له دوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کارکول دي دا ستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو ترورولو د لپاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته لوړو مقامات سره شریک کو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عمل کېږي
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او ترڅنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د ماشاتو په برخه کې بدون راول
ډیر مننه یو بل اوریدون کې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري خپل د دوی څخه وایو
بلې السلام علیکم آیا تم د هوسل ته هم عامه د شیم دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه لیدل کیږي ته جو حسنشت پتر په کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداد کې دي داغه د بورډ پر چارواکو تر افیس ورسوي
بله منګل صاحب که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه اخیستې چې په کوم ځای کې ما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی
خوشبختانه چې په سکه کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د